واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالف مشران پکې دي وایي یو مشروع حکومت په اساسي قانون کې بدلون راوستل شي او اوس دغه یو حکومت په افغانستان کې نشته طالبانو په افغانستان کې د نوي اساسي قانون په ترتیبولو کار پیل کړی دی او دغه شورا د هیواد په اساسي قانون کې بدلون د طالبانو او دغه شورا د هیواد په اساسي قانون کې بدلون د طالبانو د حکومت د صلاحيت نه بهر ګڼل دی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د سپتمبر په 28 په اعلامیه کې ویلي دي چې اساسي قانون د هر هیواد ملي وثیقه او ملي امانت دی چې د هیواد د وګړو حقوق پکې خوندي کیږي د دې شورا په باور په اساسي قانون کې هر ډول بدلون یو مشروع نظام ته اړتیا لري چې اوس په افغانستان کې دغه سي نظام نشته د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په هغه لسو هیوادونو کې دی چې 19.9 میلیونه خلک د خوړو د کموالي سره مخ دي او د 1 میلیون زیات خلک د سخت لوګي سره مخ دي د خوړو نړیوال پروګرام نن د شنبه په ورځ د میزان په اول ورځ د اکسپورټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې په دغه لسو هیوادونو کې 1.3 میلیونه وګړي د سخت لوګي نه کړيږي په دغه هیوادونو کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د 2023 کال د اگست میاشتې د ارزیابۍ لمخې په افغانستان کې 19.9 میلیونه وګړي د خوړو د کموالي سره مخ دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي دي چې د بشري حقوقونو د طالبانو د سرغړونو څارنه باید ادامه ومومي په نیویارک کې پرون د جنسیتي اپارتای سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان د ښځو او ماشومانو سره بشري مرستې باید بند نه شي په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ بنت د یو شمیر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمیر مبارزانو برخه اخیستې وه د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په حق له هم خبرې کړې دي د ایران د بشری حقوقو د سار ډله چې په ناروی کې د وایي ایرانی قواوو د مظاهره چانو د زپلو د پاره پروسه کال په لوی لاس د مظاهره چانو په مخ او سترګو بریدونه کړی دي په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته اعتراضونه پیل شول د ایران د بشری حقوقو د سار د ډلې په راپورټ کې چې پرون خبر شوه راغلی دي چې د 1038 اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نخې ثبت شوې دي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ نه اوري د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د سپتمبر په 28 وویل د هند حکومت نه تمه لري چې په کاناډا کې د سکانو د یو مشر د وژل کېدو په پلټنو کې همکاري وکړي کاناډا ویلي دي امکان لري په دې قتل کې د هند حکومت د اجنټانو لاس وي خاغلی بلینکن خبری کانفرنس اول د هغو ادعاو په حق له جدي اندېښنه لدی چې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو سرګند کړی دی هغه زیاته کړی دی چې دا به د هند لپاره مهمه وي چې په دغو پلټنو کې د کاناډا سره په ګډه کار وکړي د ارمنستان پولیسو ویلي دی چې سلور اتیا تنه په توقيف کې په دې خاطر چولې دي چې د پولیسو امر نه دی منلی په نیول شو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابرت کوچارین زوی لیوان کوچارین هم شامل دی د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو خپل پلویانو باندې غږ کړی و چې د قدرت نه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د لری کېدو لپاره مظاهره وکړي د اوکرين پاوز د سپتمبر په 28مه ویلي دی چې په کریمیا کې د روسي د بحري قواو د قطې په مرکز د توغندیو برید دوی کړی دی. په دغه برید کې چې لږ تر لږه د روسي یا واسکر ورک دی، د بحري قواو په اډې کې ستر ور لګیدل دی. د کریمیا د تر ټولو ستر ښار سواستوپول والی چې روسي ټاکل دی، مطبوعاتو ته ویلي دی چې د دښمن توغندي د بحري قواو په قطې لګیدل دي، خو د ورانیو او مرجوب په حق لا یې سند ویلي. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس یو لوړ رتبه غړی باب منندز او میرمنې د سپتمبر په 28مه په دې تورن شوي دي چې نقد پیسې د سرو زرو سکې او قیمتي موټرې د رشوت په توګه اخیستې دي. په خاغلی منندز چې د سنا په مجلس کې د بارانیو اړیکو د جرګګۍ مشر دی، دا تور هم لګیدلی دی چې د خپل واک نه یې د مصر د مستبد حکومت سره د مرستې دپاره استفاده کړې ده. ترانوالانو ویلی دی چې دغه سناتور په کور کې د سل زرو ډالرو په ارزښت د سرو زرو سکې او سلور لکو اتیا زره ډالر نقد موندل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس یو لوړ رتبه غړی باب منندز او میرمنې د سپتمبر په 28مه په دې تورن شوي دي چې نقد پیسې د سرو زرو سکې او قیمتي موټرې د رشوت په توګه اخیستې دي. په خاغلی منندز چې د سنا په مجلس کې د بارانیو اړیکو د جرګګۍ مشر دی، دا تور هم دی چې د خپل واک نه یې د مصر د مستبد حکومت سره د مرستې لپاره استفاده کړې ده. سرانوالانو ویلي دي چې د دې سناتور په کور کې د سل زرو ډالرو په ارزښت د سرو زرو سکې او سلور لکو اتیا زره ډالر نقد موندل شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وایي چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت یو هیئت د امریکایي او برتانوي چارواکو سره په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل معاشیت اړوند مسلو خبرې کړې دي. شاغلی شاهین وایي د بهرنیو هیوادونو تخنیکی هیئت کولای سي په افغانستان کې له هغو سیمو کتنه وکړي چې بزګرانو پکې د کوکنارو کښت شا اړولی ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت یو پلاوی د تیرې سې شمې په ورځ د قطر پایتخت دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو په ګډون د زړو لویدیځو هیوادو د ډیپلوماټانو سره په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي او بزګرانو ته د بدیل معیشت د برابرولو په لارو چارو خبرې کړي. قطر کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان ملي تلویزیون ته چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي چې دغه پلاوی په دې کتنو کې بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښ د چمتو کولو په برخه کې د نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوی دی د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
همداشان په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت او د روغ د کسانو درملنې په ګډون د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو په اړه هم د غونډو ګډون کوونکو ته معلومات ورکړل شوي. د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج جعفری میرمن کرین دیکر هم ویلي چې د طالبانو د حکومت د یو تخنیکي پلاوي سره په افغانستان کې د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې په ګډو اندېښنو او افغانانو ته د ملاتړ د برابرولو په لارو چارو خبرې کړي. میرمن ډیکر لیکلي چې دا چې نړیوال ټولنه څنګه مرسته کولی شي او د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده، د افغانستان دننه او بهر د افغان کارپوهانو ډېرې ارزښتناکې سپارښتنې اورېدلې دي. طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د مینځ څخه مولوی جانان عزیزي او عبدالرحمن قاسمي او د بهرنۍ چارو وزارت څخه بیرویس دری په دې کتنه کې برخه لرله. په قطر کې طالبان سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي چې دغه پلاوی بهرنیو ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د هغو سیمو څخه چې پکې نشې توکي له منځه وړل شوي د بهرنیو پلاوو سفر ته هم چمتووالی ښودلی دی.
موږ آماده یو نړیوال هیئتونه افغانستان ته راشي او دغه ساحې چې له کوکنارو پاک شوي دي په خپله وویني. ټول خواوو دا پرمختګونه او لاسته راوړنې مهمې وبللې او د همکاري وعده وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو او زر نورو لویدیزو هیوادونو د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیره سیدو وروسته له کابل څخه خپل سفارتونه د قطر پایتخت دوه ته انتقال کړي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې وخت طالبانو د بیره سیدو وروسته د طالبانو د حکومت د ادارو له لارې افغانانو سره مرستې بندې کړي. له هم د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیواله اداره د غیر دولتي موسسو له لارې په افغانستان کې زرو کوچنی پروژو ته مالی ملاتړ برابرې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمپاتش دفتر سیګال د سپتمبر په 19مه د اکسپرت ټولنیز شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نشه یي توکو او د قانون د حاکمیت ادارې له هم په افغانستان کې خپلو ځینې پروګرامونو تمویل ته دوام ورکړی دی. سیګار ویل چې د نشه یي توکو او د قانون حاکمیت نړیوالې ادارې د 2006 کال رئیس د 2023 کال جون ته میاشتې پورې د افغانستان د اپینو د سروې په پروژو کې لس اعشاریه درې بلیون ډالر مصرف کړي دي. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره یو ای ډی سي په یو تازه راپور کې چې د سپتمبر 10 خپور کړی په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید په بڼه کې د بدلون خبر ورکړی. دغه ادارې په افغانستان کې په چټک او مخ په زیاتېدو کې د ولدمته مفتامین د تولید زیاتېدو او له دغه هوا څخه د سیمې هوادو ته د کچاک د زیاتېدو خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت د میتامین تولید او له دغه هوا څخه نړیوال مارکیټ د کچاک د زیاتېدو په اړه یو ای او ډی سی راپور لکه کې څخه لري بللې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت شارز دافیر نصر احمد فایق په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید یا جنسیتي توپیر سره د مبارزې په نوم غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې په سیستماتیک ډول د ښځو د حذفولو ترڅنګ د بشري حقونو سرغړونې کوي. په دې غونډه کې ځینو ګډونوالو د افغان ښځو د مبارزې د ستایلو ترڅنګ ویل چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو عاملین محاکمه کړي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضی په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو اته اویمې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید یا جنسیتي توپیر سره د مبارزې په موخه په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د دایمي ماموریت شارز ظافر نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. مېرمنې له ټولنې حذفې شوې چې دا نه یوازې پر مېرمنو بلکې د ټولنې پر ثبات بد اغیزه کړي.
It has been 2 years
since دوه کال وشول چې طالبان افغانستان برم تکړه دی چې لدې قبلې ټولنیز بشري او سیاسي ناورین غامن سکړې دی. په دې موده کې مېرمنې زیاتې خدمتې شوې دي. افغانستان کې طالبان واکمنۍ له جنسيتي توپیر کم نه ده.
د افغان مېرمنو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړې اساسي رینا اميري د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله.
There is no country in the world
په نړۍ کې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو پر زده کړې بندیز لګولې وي. په 500 زیاتو فرمانونو صادر شوي دي. سیستماتیک تبعیض د جنسیت پر اساس دی.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند د منلو نه دی.
پر مېرمنو محدودیت لګول د منلو وړ نه دی. لکه څنګه چې موبایل د دین او اسلام لپاره د توجیه وړ نه ده.
زین شنن کې وای نړیوال ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو عاملین محاکمه کړي.
آیا نړیواله ټولنه مسؤلیت نه لري چې د بشري حقوقو د تړونونو ساتنه وکړي چې افغانستان هم یو برخه ده او سرغړونکو سره حساب وکړي؟
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل سره لدې چې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی خو جنسیتي اپارټاید لا د نړیوال جرم په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوال جرم دی، د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل شوی، خو جنسیتي اپارتاید د دغه شان جرم ګڼل شوی نه دی، ځکه اپارتاید د توکم پالنې پر اساس تعریف شوی دی.
په ورته ورځ د پاکستان د لنډمهاله حکومت سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه وویل چې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې دننه او بهر د ترهګرۍ مخنیوی دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
تر هر څه مخکې د پاکستان لومړیتوب په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو ترهګرو مخنیوی او پر وړاندې مبارزه ده. پاکستان د پولې اخوا د تحریک طالبان پاکستان، داعش او نورو ډلو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غندي.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی ډیپلوماټیکي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د طالبان حکومت د بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی په مرشي پلاوي ته له افغانستان څخه پاکستان ته د تروریستي ډلو د ورپېښو غاښونو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو، د مینالیست بنسټ د تخنیکی او پروګرامونو چارو مشره پلوشه حسن وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو پایلولو لپاره سیاسي اراده نه لري. مېرمن حسن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نسی هوارولی او دوه کاله وسول ورته فکرونه کوي، نو بیا د افغانستان د 15 میلیونو وګړو رهبری څنګه کولای شي؟
تر دوه کلونو حاکمیت وروسته که څه هم طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو لپاره په کلنار باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې دا کلنار جوړ نه کړله؟ اراده ورته نشته، کومه بل مسئله ده؟
معلومی کې سي سياسي اراده وجود نه لري، ځکه چې کچرته دا مسله یو تخنیکی ستونزه وای. دوی کولای شي بین المللي ټولنې نمرسته وغواړي په دې مورد کې، دوی سره مرسته وکړي. مسلمان هیوادونه ازره وو، مثلا تاسو ګورئ څو وخت مخکې امارات غوښتل سنجونو ته ځینې سکالرشپونه ورکړي، دا یو اسلامي هیوادو او د افغانستان ډېر لري نه وو، هغه مسلې ته دوی یو خنډ پیدا کړ. زه فکر کوم یو سياسي سی اراده په دې مورد کې یو په خاص سیاسي اراده وجود نه لري، یعنی دوه کالا زندول څه فکر کوم دا صرف یو زوف خدای سي کدی وایي چې دی باندې مونږ لا اوسم بوختیو. نو که تاسو په دوه کالو کې تاسو دی او مکتب د کلاول د لپاره سوچ کوئ، نو تاسو حکومت او د 15 میلیون خلکو رهبری څنګه کولای شئ؟
د مېرمنو د حقونو په برخه کې لوی اندېښنه څه ده؟
د مېرمنو په مورد کې زه فکر کوم د ټولنې لوی خبر هم ده، خوانځوي او د پانتونو ته دوباره تاک د ځکه چې کچرته خزه حق د تعلیم ولري، هغه نور سیاسي ټولنیز حقونه هم سره تړاو لري. که یو خزه حق لري په یونیورسيټي کې د نارینه سره په شریک یو کلاس کې کینی، هغه کولای شي مثلا په سیاست کې هم برخه واخلي. زه فکر کوم دغه مسله ده چې صرف یو او بل دا غواړم چې وایم چې د خزو ګډون په تعلیم کې یا په ټولنه کې دا صرف د خزو مثلا نه ده، دا یو د افغانستان مثلا د افغانستان ته ټول وستپاتې ملک ده. د بشري لحاظ نه مونږ یو سختې ستونزې سره برابر مخامخ یو، تقریبا لسلو نه یو څه فیصد کم خلک دي لوګي او د فقر سره مخامخ دي. په دې کې تاسو یو 50% د نفوس ته حصہ ورنه کوي، هغه د دوی ټول ملک ته نقص ده. نو زه فکر کوم چې د ښځو تعلیم او څه په تحصیل په خوځي په ساتي چې پانتون په ساتي دا تر ټولو مهمه مسله ده، او د ښځو ګډون په ټولو مسایل سیاسي او اجتماعي کې د مملکت د پراختیا لپاره ډېره مهمه مسله ده.
ستونزو یادونه تاسو وکړه د تاسو په واشنگتن ډي سي کې او نورو ځایونو کې د امریکایي چارواکو او مشرانو په ګډون تاسو د نورو هیوادونو چارواکو سره هم ګوري د افغانستان په اړه دوی څه وایي؟ بل اخره دا وضعیت کوم نور ته روان دی؟
دنیا اصلاً د طالبانو سره په اصطلاح یو د افغانستان ورته اصلاً یو یا ستومانی خلکو ته پیدا شوی ده، ځکه چې مقابل کې د بعدس یو څوک کیسه منطق لارې نه خبرې وکي. دنیا ډېر کوششونه وکړه چې اسلامي ممالک مثلا راسي، که چېرته دا اسلامي یا شرعي مسالې او افغانستان هغه سره ستونزه لري، نو کولی شي نورو مسلمانو مملکتو سره وګوري. تاسو څو هیئتونه د دوهې نه، د نورو، د اوای سي نه، د پاکستان نه، حتی او د علماء او د راغلي افغانستان کې خبرې کی. اما چیرته چې یو شرعي مسائله ته منطق وجود نه لري، مقابل کې یو بالکل لاره بند وي، خلک اصلا یو حالت دی سختي ته مخامخ دي. که چیرته د افغانستان خزینه وای، شاید دنیا به بالکل خپل توجه د افغانستان ناړه ولې و. اما دوی د ماور کې ځکه چې د افغانستان خزه متواتر مبارزه خپل کوي، او غواړي چې دنیا افغانستان ته متوجه وسیږي. که چیرته ګوري په دنیا کې فقر هم زیاته، مشکلات هم زیاتې، ستونزې هم زیاتې دي، ټول دنیا لپاره افغانستان اولویت نه لري. اما اوس وګورئ چې په افغانستان کې تر اوسه د موږ افغانۍ په خپل حالت کې ده، که دغه میاستنۍ مرستې افغانستان سره ونه سي، که دغه بشري مسایلو کې افغانستان ته پیسې ونه لیږل سي، خلک به ټول لولې کې مړه سي. رزق روزي د خدای پاک سره ده، اما واسطه او طریقه ټوله د بین المللي لارو نه افغانستان ته جوړه سي. افغانستان څه لري چې خپل خلک او د فقر نه او د مشکلاتو نه په دا اوسني حالت کې خوندي وساتي؟
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې راتلونکي ژمی ځپن کې کنه او زیاتوي چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. طالبان د نړیوالو مرستې اړینې بولي، خو ځینې شنن کې د نړیوالو ادارو د کارکونکو لوړ معاشونه او امتیازات نه انصافي بولي. نور حال د شمس آرین پر پورت کووري.
په افغانستان کې د کورونوي بې ځای سیو وګړو د بیروزګاری د ډیروالي او رواني لوږې په اړه په خپل اعلان کې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP او ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښې دوه د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د یو میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. د غیدارې روان ژمی هم د افغانانو لپاره سخت ګڼلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د نړیوالو ادارو مرستې اړینې ګڼي. نوموړی وایي چې تراتلونکي ژمی لپاره دوی د تیر په شان چمتووالی لري.
مرستي کله بهرنیو سازمانونو لوري څخه تر سره کیږي، دا ښه ګام، مثبت ګام ده. د افغانانو سرنۍ وازی په کوټه مدت او لړمحاله توګه باندې مرستي کول مهم دي. همدارنګه په میان مدت او همدارنګه د انکشافي پروژو لپاره د بهرنیو سازمانونو مرستي حیاتي ارزښت لري. په دې برخه کې لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي امارت له لوري څخه د زیدي حوادث وزارت هم دارنګ د مهاجرونو وزارت سره میاشتې او اړوند نور اداري وزارتونه د خپل وغه تقسیم اوقات او خپل برنامه طرح او پلانو له مخې څخه ټول مسایل په نظر کې نیسي.
که څه هم طالب چارواکي درتلونکو ستونزو د حل خبره کوي، خو د کابل ښار اوسیدونکو د بیکاری تر څنګ را روان ژمی ته سخت ورخطا دي.
تقاضای ما است که کم زمین کار ما سایت کنه، کم کار نیست بانیست که سبز باز باز زمستان نه برق میشه باران میشه همین باز سبز زمستان میشه باز کار نیست دیگه باز.
خوب لورته بیا د سیاسي چارو شرمن کې وایي چې د نړیوالو ادارو د مرستو زیاته برخه د یادو ادارو د کارکونکو پر لوړو ماشونو او تسهیلاتو مصرفیږي. ته دوی په خبره چې نړۍ او طالبان باید له انصاف څخه کار واخلي.
د یو میلیارد غواړي 200 میلیونه هلته د خوراک لپاره 800 میلیونه د خپل معاشاتو لوجستیکو دې ته استعمالي چې دا کاملا یو ظلم دی چې کیږي. دوی که غواړي واقعا بشر دوستانه کومک وکړي دوی به خپل په نفس باندې هم خپه کیږي. په 15,000 ډالر مامورین ته باید ورنه کړي. په 15,000 ډالر سره په 250 کورنۍ کېدلی شي چې د هغې د کال خوراک او پوشاک سره برابر کړلی شي.
د طالبان لوري په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار بندیز او ورته نورو محدودیتونو سره هم مهاله د نړیوالې ټولنې ډیری مرستې بندیز وي. د شرنکو په نظر د نړیوالو مرستندوی ادارو او طالبانو ترمنځ بې باوري په خپل اوج کې ده. شمسارین، امریکا غږ.
او د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په لر او بر کې خوار پښتانه د پښتنو کلتوري ورځ ولمنځل چې په بیلو شهرونو او هیوادونو کې د دې لپاره ځانګړي غونډې جوړې شوې وې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه ډول غونډو موسیقي او اتڼونو بندیز دی او د طالبانو حکومت د هر څه غیر اسلامي بولي. نور تفصیل زموږ د همکار خدای نور نصر پر پوری واوري.
د پېښور په یوه ځای په هندن کې د کلتور ورځې غونډه دلته دوی د دې لپاره راغونډ شوي چې د دوی په خبره د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځي. نه یوازې دلته بلکې د نړۍ په لر او بر کې چیرې چې هم پښتانه اوسي نن همدا ورځ ولمانځي.
موږ کلچر ډے څنګه مناوو چې موږ سره د دې هر یو کلچر چې کم دی اهمیت پکار دی او هغه پرموټ کول پکار دی چې هغه موږ نو کې جمع دی ټول عمر.
زبنن افغان کلچر ریپرزینټ کوم مونږ پښتانه یو او چې زمونږ کم کلچر امپیریالیزم کیږي او وسترن کلچر په مونږ باندې راځي او هغه زمونږ د کلچر څنګه خوري نو د هغه ته مونږ یو جواب ورکول غواړو. یا هغه مونږ صرف خپل کلچر بچکولو لپاره مونږ خپل کلچر ډریسز اچو او د هغه په تروبه مونږ خپل کلچر پروموټ کول غواړو.
پښتانه نن د کلتور ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او هلته د پښتانه کلتور په ډیرو برخو بندیز لګول شوی دی. ځینې دغه بندیز اغیز یوازې تر افغانستان پورې محدود نه یادوي.
موږ وینو چې مطلب په دونی وی کې سم کومه طالبان حکومتونه راغله او د داوس حکومتونه راغله دلته کوم کلتوري منابع وي پر هغه باندې صرف دا چې بندیزونه ولګېده بلکې موږ ولیدل چې مطلب په عمومي ژوند کې دننه چې د خوښۍ د هغه کوم شي ته سم اکسپرشن یې انده او د کلتور سره تړلی سکم دغه دودونه پر هغه باندې نه صرف دا چې بندیزونه ولګېده بلکې خلکو هغه یو رنګه د ژوند زخه کناره تکړه.
د یاد لیکوال په خبره د طالب واکمنۍ دویم لوی تاوان دا دی چې وایي دوی ځان د پښتنو د کلتور استازي بودی.
کلتور ته او په خصوصیت سره پښتانه کلتور ته دوه نقصان رسي. یو دا چې د دوی له لاسه رسي، دویم دا چې دنیا ته دوی دا ښکاره کوي چې دوی د پښتانه کلتور نمایندګان دي. د خپل هیئت کړه وړه لباس له لحاظه هم او که چېرته چې دوی بندیزونه لګوي که د کرښې هغې خوا ته وي که دې خوا ته وي هغه هم تر عقیدې او تر دې زیات د یو کلتور په نامه باندې خلک پیژني.
د پښتنو د کلتوري ورځې د لمانځلو اعلان په 2015 میسوي کال کې په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې سوی و چې تر هغه وروسته هر کال پښتانه د سپتمبر 23 د پښتنو د کلتور نړیوال ورځ لمانځي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.